په 1990 میلادي کال کې کویت د خپل تیلو د تولید اندازه ډیره زیاته لوړه کړه، چې دې کار نور ټول د تیلو تولیدونکو هیوادونو تر فشار لاندې راوستل، ځکه چې هر اضافه بیرل تیل چې کویت بازار ته عرضه کاوه پر قیمتو باندې تاثیر کوي. په دې ډول سره هغه تیل چې دوی تولیدول په یو وار سره یې ډیر ارزښت د لاسه ورکړ. دا کار خصوصا د عراق د راپارونې سبب سو او ویې ویل چې نور نو بسته، کویت باید دې کار ته ډیر ژر خاتمه ورکړي په هر قیمت چې وي.
خو کویت دا خبرې نه اورېدلې او بیا هم اضافه تولیدات کول او بازار ته عرضه کول. هغه و چې د عراق دغه وخت جمهور رئیس صدام حسین فیصله وکړه چې خپل کوچني همسایه هیواد ته یو سبق ورکړي. د 1990 میلادي کال د اګست پر 2 پر کویت باندې د حملې امر صادر سو او ډیر ژر اشغال کړي.
خو په هغه څه باندې چې هغه وخت صدام حسین نه پوهېدی، دا و چې په همدغه سرعت سره چې عراق کویت اشغال کړی و، په همدغه سرعت سره د ده قواوی د کویت څخه وتلو ته هم مجبور سوې. د امریکا د متحده ایالاتو د هغه وخت جمهور رئیس جارج بوش فقط 3 میاشتې کې د عراق د دې عمل پر ضد یو بین المللي نظامي ائتلاف جوړ کړ. د دې دمخه ملګرو ملتو 4 واره د صدام حسین څخه غوښتي و چې د کویت څخه خپلې قواوې راوباسي، خو ده د هغه پروا ونه کړه او په دې ډول یې د صحرایي توپان په نامه عملیاتو ته زمینه برابره کړه.
بین المللي نظامي ائتلاف د 1991 میلادي کال د جنوري پر 12 باندې پر بغداد باندې لومړنۍ هوایي بمباري وکړې، پوره 15 اونۍ او تر 300 اضافه هوایي حملې. د فبرورۍ پر 23 د هغوی مځکني قواوې عراق او کویت ته ورداخلې سوې، چې د ډېر مقاومت سره هم مخامخ نه سوې. فقط 4 ورځې وروسته د صدام عسکرو ماته وخوړه او 12 کاله وروسته پر عراق باندې د امریکا د 2 حملې په جریان کې په خپله صدام حسین هم له منځه ولاړې.
خو پر کویت باندې جنگ د منځني ختیځ سرنوشت هم د اساسه تغیر ورکړ او نور یې پخوانی حالات نه سو پاته. که څه هم لا په دغه وخت کې کومه مشخصه ایدیالوژي پر سیمه باندې حاکمه سوې نه وه او لا اکثریت عربان د مذهبي تحریکاتو مخالف ول، خو صدام حسین کوشش وکړ چې د بین المللي غربي نظامي ائتلاف پر ضد جنگ ته عقیدوي شکل ورکړي. دا د 1990 میلادي کال په جنوري کې اعلان وکړ چې
موږ پر ټولو عربانو او معتقدو جنګیالویو باندې غږ کوو چې د دغه مقدس جهاد سره یو ځای سي. موږ ستاسو څخه غواړو چې په هر ځای کې د شریرو قواوو او خاینانو پر ضد حملې وکړئ او د هغوی سره مقابله وکړئ. دا ستاسو مکلفیت دی.
خو د دې غوښتنې څخه چا پیروي ونه کړه او په خپله نومول سوي د عقیدې مبارز خبره ډیره لږ واورېدل سوه. د ده هغه کوشش چې اسرائیل په سکاډ راکټ باندې وولي هم یې عربان تر تاثیر لاندې رانه وستل.
خو هغه څه چې صدام حسین ونه سوای کولای ترلاسه کړي، په راوروسته کلو کې د عراق پر ضد بندیزونه وکولای سول ترلاسه کړي، ځکه چې د دغو تاثیراتو څخه تر ټولو دمخه عام خلک متاثر سول. هغه د فقر او دربدری سبب وګرځېدل او په خلکو کې د دې دپاره امادګي ډېره سوه چې مذهبي افراطیات قبول کړي. هغه فقر، غربت او سیاسي فساد چې د 1980 څخه تر 1988 میلادي کال پورې د عراق ایران د جنگ پر مهال رامنځته سوی و او د کویت د جنگ په واسطه نور هم شدید سوی و، اسلامي افراطیت ته په عراق کې قرار قرار زمینه مساعده کړه. سربیره پر دې دغو شرایطو ته په 2003 میلادي کال کې د عراق اشغال نور هم زمینه برابره کړه، کوم چې د سیاسي لحاظه هیڅ د توجیه وړ نه و او په بین المللي سطحه یو محکوم سوی اشغال و.
د سعودي عربستان په خاوره کې امریکایي هوایي قواو ته ځای ورکول او د هغه ځای پر عراق باندې بمباري کول هم افراطیت ته زمینه برابره کړه، او داسې ډلې لکه القاعده را پیدا سوې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ غیر قانوني اعلان کړه. په دې ډول په منځني ختیځ کې مقاومت مخ پر ډېرېدو سو او تر دې وروسته نو د غرب په مقابل کې هم شروع سو.